په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبرونه پیل شو. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړو ته په یوه پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه وړمه شپه ناوخته سوې او د دوی معلومات ښیي چې ډزې د کورنۍ یوه ځوان کړي او ادعا کوي چې په ځان نه وپو او ډزې ورڅخه سوي. په پیښه کې د کورنۍ مشر یعنې پلار مړ سوی، څلور نور چې یو ماشوم هم پکې شامل دی ټپیان دي. زابلي زیاته کړې ډزې کوونکی ځوان چې خیال شاه نومیږي په ټپي حالت کې د طالبانو لخوا نیول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان میرمنو ډیره اوږده لار وهلې، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د دوی ډیرې لاسته راوړنې له جدي خطر سره مخامخې دي. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې د تیرو شلو کلونو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو په اړه یوه ویډیو خپره کړې چې پکې ویل سوي افغان میرمنو تحصیل کړی، په سیاست کې برخه اخیستې او ډیرو یې د خپل هیواد اقتصاد په وده کې هم ونډه اخیستې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې ادارې سیګار ویلي چې افغانستان د خپل پیسو د چاپ لپاره تخنیکی ورتیاوی نه لري. سیګار یکشنبه پر خپل ټویټر د مسالې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې طالبانو لا تر اوسه داسې یو داخلي مرجع پیدا یا تقویه کړې نه ده چې افغاني بانک نوټونه چاپ کړي. سیګار داسې وخت دا موضوع یاده کړې چې د راپورونو له مخې افغانستان کې بانکونه لا هم په کافي اندازه د پیسو زیرمې نه لري او خلکو ته د پیسو په ورکړه کې پراته محدودیتونه نه دي لري سوي. په بیجینګ کې د ژمنۍ اولمپیک لوبو د پای مراسم یکشنبه نه وخته تر سره سول. ناروې سږ کال په ژمنۍ اولمپیک کې د 200 میډالونو په ګټلو سره چې شپاړس یې د سرو زرو دي اول سو، جرمني دویم، کوربه چین دریم او امریکا څلورم مقام وګاټه. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ او ګڼ نور چارواکي د اولمپیک په پای مراسمو کې حاضر وو، خو د لویدیځو هیوادونو مشرانو په چین کې د بشري حقونو د نقض په تړاو د اندېښنو له کبله اولمپیک تحریم کړی وو او ورنه غلل. د چین ژمنۍ اولمپیک لوبې د فروری میاشتې پر څلورمه پیل شوي وي. تمه ده بل ژمنۍ اولمپیک په 2026 کال کې د ایټالیا په کوربه توب ترسره سي. او د بریتانیا د ملکې د کورونا معاینه مثبته ختلې خو علایم یې خفیف دي. ملکه الیزابت 95 کلنه ده او همدا څو ورځې مخکې د خپلې واکمنۍ او یوې کلیزه ولمانځله. د بریتانیا چارواکو ویلي ملکه داسې وخت په کورونا وایرس اخته سوی چې درې واړه واکسینونه یې هم کړي وو. ملکه به په قرنطین کې وي او ځینې کارونه به له خپلې ماڼۍ ترسره کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیې لپاره عاجلې مرستې ونیسي، بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې مېرمنې د کورنۍ غړو د لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه، خو طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي چې کابل ته د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ستنېدو اوازې بې اساس دي. په خوست کې د پوهنتون استادانو د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په متحده ایالتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له یوې اډې وایستل شوه، خو په اماراتو کې ګڼ نور لا هم امریکا ته د تګ انتظار دي.
په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت قرار لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د سب طرحه له بیلابیلو لوریو سره شریکه سوې. دغه
طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
په خارجي مسایلو کې اوري چې د فرانسې او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په اړه خبرې وکړې. د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غواړم ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي که د افغان خوارځواکو ماشومانو د تغذیه لپاره عاجلې مرستې ونیسي، بې شمېره ماشومان به د مرګ له خطر سره مخامخ سي. د یونیسف افغانستان څنګه په یو بیان کې ویلي چې 3 میلیون او 2 لک ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د طالبانو لوبیا واکمنې دوره هیسي هغه کورونی کافي خوړه نه لري چې نفقه غټون کې شې زدي. سپی ولا ستنګزي راپور جوړ کړی.
د افغانستان په یو لری پرتا کلیواله سیمه کې بې وزله خزي لخپل وړو خوارځواکو ماشومانو سره د یونیسف یو کلینیک ته ورغلی. له 15 کلونو هغه واړه ماشومان چې وازه تر نور خراب وي سم دستي ورته مخصوص خوراکي مواد ورکول کیږي چې صنعت واس پیدا کړي. دغه مرکز ته حلیمه خپل یو لس میاشتنی لمسه فاطمه راوستي. د یونیسف د خوارزواکۍ د درملنې او د تغذیه متخصصانو فاطمه ته پوره 15 اونۍ مخصوص خواړه ورکړل. حلیمه وایي چې اوس یې د لمسۍ رنګ او روخ تازه شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د ارزونو او راپورونو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف افغانستان د خوړنې یا تغذیه برخې مشره میلانی ګالوین په خپل ټویټر لیکلی، سخت خوارزواکۍ د وقایې وړ ده خو له عاجلو مرستو پرته ماشومان له اوږدې خوارزواکۍ یا آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدای شي. میرمن میلانی زیاته کړې، یونیسف سږ کال په پلان کې لري له 15 کلونو کم عمره 1,100,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړي او تر دې مخکې 800,000 داسې ماشومانو ته ژوند ژغورونکي معالجوي خواړه ورسولي دي. افغانستان د اقتصادي حالت په خرابېدو په ټوله کې د دغه هیواد څخه باندې 3,000,000 اوسیدونکي له لوږې سره مخ کړي چې د پام وړ برخې ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په پوره کېدو د خوراکي توکو د کمښت بحران ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. په دې اړه ټویټ کې راغلي چې د خوراکي توکو د کمښت دا ستونزه د اقتصادي ناورین، د جګړې د اثراتو او وچکالۍ یوه نتیجه ده. په بیان کې په ځانګړې توګه د هغو ښځو وضع خانه ده بلل شوي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په کورونو کې نیول شوي. د ډبلیو اف پی ټویټ کې راغلي، ټولې هغه کورنۍ چې نفقه راوړونکي ښځې وي کافي اندازه خواړه نشي ترلاسه کولی.
په کندهار کې د طالبانو لخوا د یوې وژل سوې میرمنې د کورنۍ غړو د یوه لاریون پر مهال د قاتل د نیول کېدو غوښتنه وکړه. بلخوا د کندهار سیمه ییز خبریالان وایي چې د دغه لاریون د پوشش پر مهال تهدید سوي، رسنیز وسایل اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره توقیف سوي دي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د وژل سوي میرمنې د کورنۍ غړو د یکشنبې په ورځ د اعتراض په توګه د هغې جسد د ولایت ودانۍ ته ولېږداوه او د قاتل د نیول کېدو غوښتنه یې وکړه. دغه میرمن د شنبې په ورځ د کندهار ښار د دریمې ناحیې اړوند په 400 سیمه کې پر ګزمه ولاړ د یوه طالب وسله وال لخوا د دوی د سپرلۍ پر رقشا د ډزو له امله ووژل سوه. په دغه پیښه کې دوی نورې میرمنې هم زخمیانې سوې. بلخوا د کندهار خبریالان وایي دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د دغه لاریون رسنیز پوشش وکړي. د کندهار یو محلي خبریال جاوید سمسور وایي دوی د لاریون د پوشش پر مهال د طالبانو له لوري ګواښل سوي، رسنیز وسایل ورڅخه اخیستل سوي او د 2 دقیقو لپاره بندیان سوي دي.
ما ته ویل چې ته راځه او زیته بر سره ولاړ شي، تا ته چا اجازه درکړې ده چې عکسونه اخلي. په داسې حال کې چې ما خپل کار ته مرته وشو یا ورته ومې ویل چې زه خبریال یم، بیا هم دوی زما خبره وانه اورېدله او غوښتل یې چې حوزه ته مې بوزي.
ښاغلی سمسور وایي د کندهار د امنیت قومندانۍ د ویان په منځګړیتوب بیرته خوشي سوي. کندهار کې خبریالان وایي د رسنیز پوشش پر مهال له سختو ګواښونو سره مخ دي. دوی طالبان په توپیریز چلند تورنوي او وایي چې طالبان د نړیوالو خبریالانو سره شه خو د افغان خبریالانو سره توهینامیزه چلند کوي. د محتمیم صالح په نوم یو بل سیمه ییز خبریال ازادي راډیو ته وویل،
ما د کندهار په هنتون اړوند راپور جوړوي. د تیرو 10 ورځو راهیسې اخته یم چې دا راپور جوړ کړم. یوازې نور ترا ویډیوګانو او مصیبو هم تیر شوی یم، فقط د عکسو دپاره نن لسمه ده، مګر بیا هم نسم کولی چې موږ دغه عکسونه واخلم. 3 ورځې مې یوازې په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د اجازه اخیستلو لپاره تیر کړې.
طالبانو د یک شنبې ورځې د لاریون او د خبریالانو سره د بد چلند په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
خوست کې د پانتون استادانو د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه وکړه. د پانتون استادانو په یو غونډه کې ویلي د امریکا د ولسمشر تازه پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده. دا هم تفصیل.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کانفرنس لار د سپتمبر 12 پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د 3 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد ربانی وحدت آزادۍ راډیو ته وویل
ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړې سره مغایرت او ټکر لري که د غلي جملې نه مکولی شو د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو د جرې معجزګان شخصي وال پرنسپ یادونه وکړو همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړې کې تر پښو لاندې شوي دي.
له دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشارونه دي، دا د افغانستان خپله شتمني ده، دا د افغانستان غیور ملت د دې حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپله تصمیم ونیسي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولی صدیقي لخوا اعتمادي پریکړه لیک ولوستل شو چې په یو برخه کې دا سراغلی ول
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته پکتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي، ځکه چې د امریکا د ولسمشر یاد پریکړه په دې تړاو د افغانستان د ټول ملت سره د یو نه بخول کې تدریجي نسل وجنې په معنا سره تعبیریږي.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمیږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو وروستۍ ډله د کډوالو له یوې لویې اډې نیو جرسي ووتله. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته د رسېدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو کوربنه وه. په زرګونو افغانان اوس هم د ابوظبۍ په دو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې دننه ګڼ نور له دغه هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. احمد تکل په دې اړه جزئیات راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هېواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بېلابېلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیو جرسي چې یو وخت د 4.5 میلیونه افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د نیو جرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغه ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي لا هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14مې څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6000 افغانان منلي، چې دا په 3 لسیزو کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوس مهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 12مه د ابوظبي کمپ ته بیول شوی، ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ وضعیت د ماشومانو وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل نه هغه کسانو چې مونږ دلته راوستو هیله لرو چې هر څه عاجل دي مونږ او سرنوشت معلوم کړي.
د ابوظبي په 2 کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9000 ته رسېدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب کابل ته د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه بللي. د پرزول سوي جمهوری دولت پر مهال د ملي امنیت سلاکار شغلی محب په دې اړه یک شنبه ناوخته یو ټویټ کړی دی. څو ورځې مخکې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی ورور ویلي و چې دی غواړي افغانستان ته ستون سي. سپي ولستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
پر خواله رسنیو افغانستان ته د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی د ستنیدو په اړه تر څو ورځو تودو بحثونو وروسته بل اخره د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب ویلي چې کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساس دي. محب یکشنبه ناوخته له پخواني ولسمشر سره د یو تازه ګډ عکس په خپرولو سره یو لنډ بیان هم ورکړی. هغه کابل ته د ښاغلي غنی د ستنیدو اوازې بیا اساس بللي او زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر یوې داسې تلپاتې سولې باورمند او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پښو لاندې نه شي. محب زیاته کړې چې ولسمشر غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو خبرې بیا اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د ښاغلي غنی ورور حشمت غنی له دویچ ویلې ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. هغه له اوله ویلي و چې د خپل عمر پاتې برخه په افغانستان کې تیروي، خو داسې نه چې د یو سپینګیري په توګه به د جومات کونج کې کښېني. او به ګوري چې څومره خیر خلکو ته رسیږي، که نه له هغه نه خو بهر ښه کولی شي چې افغانانو سره مرستې راټولې کړي. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدې همکارانو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار حمدالله محب له افغانستانه ووت. ښاغلی غنی له هماغه رئیس په متحده عربي اماراتو کې اوسي، خو محب بیا امریکا کې میشت دی. د طالبانو حکومت په تیره بیا د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټینګار کړی چې پخواني چارواکي کولی شي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پخواني حکومت یو بل لوړپوړی چارواکی او ښاغلی غنی ته له ډیرو نږدې کسانو سلام رحیمي و چې څو ورځې مخکې کابل ته ستون شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسأله. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د اوکراین پولې ته څیرمه د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو خبرې وکړې. د بیان له مخې د ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اوکراین په شاوخوا کې د تاوتریخوالي د لامل په اړه د نظر مخالفت موجود وو. کیف د شنبه په ورځ هم د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیتون غوښتونکو په سیمو کې د پرله پسې ډزو خبر ورکړې. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو پرون د اوکراین پولې ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د علتونو په تړاو د نظر اختلاف درلود، خو په اروپا کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره د ډیپلوماتیک فشار د مثمر واقع کېدو هیله پیدا شوې ده. د سولې د خبرو غوښتنه داسې وخت شوې چې کیف د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو باندې د توغندیو د لګیدو خبره کړې. هغه هم وروسته لدی چې بیلتون غوښتونکو له دغو سیمو د خپلو ځواکونو د ایستلو او د هغوی د منسجمولو اعلان وکړ. یو فرانسوي چارواکی ویلی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل فرانسوي سیال سره په تلیفوني تماس کې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې پړه پر کیف واچوله. په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لومړی ډزې پیل کړې وې. لویدیز مشران وایي روسیې د اوکراین پولو ته نږدې 150,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او د اوکراین پر ضد د پراخو بریدونو پلان لري، خو مسکو وایي پر ګاونډي هیواد د برید پلان نه لري. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د شنبه په ورځ وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تماس د کرښې په شاوخوا کې له اوربنده د سرغړونو څه باندې 1500 مورده راپور شوي دي. په دې سیمه باندې د شنبه په شپه د بیلتون غوښتونکو لخوا درنې ډزې شوي چې پکې یو اوکراینی سرتیری ټپي شوی دی. په ځینو راپورونو کې بیا د تازه جګړو پر مهال د دوو اوکراینی سرتیرو د وژل کېدو خبره شوې.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند. هر کله کوم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وای د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرحې د نظر غوښتنې لپاره له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده. د دې وزارت وایاند عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د مخابراتي شرکتونو د نظر او مشورو اخیستو وروسته به د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره اقدام وکړي. خلک هم په دې اړه بیلابیل لیدلوري لري. نور حال په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د کابینې لوري د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرح لتاید وروسته اوس د دغه چارې د سرته رسول لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت وایان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک طرح له مخابراتي شرکتونو سره شریکه کړې ده.
نو دا طرحه تصویب شوې هم د کابینې لوري او مخابرات وزارت او احصایې ملي ته دنده سپارل شوې ده تر څو هغه سم شکل باندې دغه پروسه تطبیق کړي تر څو خلک هم له ستونزو سره مواجه نه شي. دغه طرحه مخابراتي شبکو سره هم شریکه شوې ده.
که څه هم نوموړي د دې طرحې په اړه نور جزئیات شریک نه کړل خو ویې ویل چې دا چاره د ناسمې کارونې د مخنیوي او له فعالو سیم کارتونو نه د لس سلنې مالیاتو د کره راټولولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت کابینې د روان کال د دلوې میاشتې په 13مه نیټه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت دا طرحه تایید کړې وه. د طالبانو د حکومت کابینې د مخابراتو وزارت او د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته لارښوونه کړې چې د یوې جامع طرحې له مخې د دې سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک په برخه د اقدام وکړي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ کولو لپاره چمتو دي. د دې ادارې وایان محمد حلیم رافی ازادي راډیو ته وویل
د تذکرې په چیپ کې چې کومه ډاټا ده لدی څخه به موږ څلور ایل او پنځه قلمه معلومات ورکوو چې دې کې به نوم یې د پلار نوم به یې ادرس به یې سکونت به یې کې اصلي او پیلي سکونت په دې کې موجود وي چې دې په مرسته به دوی وکولی شي چې دا سیم کارتونه ورته تایید کړي.
خغلی رافی وویل دا لومړنی معلومات دي ځکه تر اوسه طرحه وروستۍ سوې نه ده کېدای سي نور موارد هم پکې اضافه سي. دا هغه هڅې دي چې د تیر جمهوري حکومت چارواکو هم څو ځلې د پلي کولو لپاره ترسره کړي وي خو کومه پایله یې ور نه کړه. دا چې ولې د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان مو پوښت هغه وویل
دا یو پرځای او مهم اقدام دی. باید هر هغه سیم کارت چې مشتری ته ورکول کیږي هغه باید ثبت او راجستر وسی. نو دا یو غوره اقدام دی باید کامله توګه سره عملی شي.
خغلی مرجان په داسې حال کې په تیر نظام کې د سیم کارتونو د ثبت او بایومټریک لپاره د بودیجې د نشټوالي خبره کوي چې هغه مهال ګڼو نړیوالو مرستندویه ادارو افغانستان ته میلیونونه ډالر مرسته استولي خو اوس چې طالبان د تیر جمهوري حکومت په پرتله ډیره بودیجه هم نه لري دا کار څنګه ترسره کوي؟ هڅه موکړه په دې اړه د مخابراتو وزارت د وایان نظر واخلو خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. خو د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزارت پخواني مرستیال ایمال مرجان یې په اړه وایي
ځکه دا پروسه ټوله چې پر مخ ځي دا چې هیڅ نه یو پنځلس میلیون ډالر شاوخوا ته ضرورت پیدا کیږي. نو د دې سیستم مصارفات نو دې لپاره بودیجه بیا غنو. نو موضوع له تخنیک له نگاه ډېر مغلقه نه ده. دې دا صرف بودیجوي موضوع ده او چې دې مصرف څو په غاړه واخلي.
په افغانستان کې مخابراتي شرکتونو د خپل فعالیت لپاره وروسته د ناسب څویو سیم کارتونو د مخنیوي په برخه کې مهم ګامونه نه دي پورته کړي. اوس مهال د هیواد په ټولو برخو کې لساب پراته سیم کارتونو موندلو ته لاسرسی شته. اندا چې په بازارونو کې د کراچۍ په سر هم خرڅيږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخه دا مهال په ټول هیواد کې د سلام دولتي شرکت په ګډون 15 مخابراتي شرکتونه فعال دي. افغان بیسیم، روشن، ام ټي ان او اتصالات غیر دولتي مخابراتي شرکتونه دي چې لکلونو رئیس خلکو ته د مخابراتي خدماتو درسولو په برخه کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د اتصالات او مخابراتي شرکت چارواکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لدې اقدام هرکلای کوي او د مخابراتو تی خدماتو د قانون کېدو په برخه کې مهم ګام بولی خو دا نه وایي چې دوی ولې تر دې دمه دا کار نه دی عملی کړای. د دې مخابراتي شرکت د اړیکو څنګ مسول کفایت الله نبی خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د بایومټریک دزګاوی چې تیر دفعه د کمیسیون د انتخاباتو لپاره واخستل شوی مخابرات وزارت کوي سلامه غو دزګاو نه استفاده وکي هغه هم 2 میلیونه دزګاوی د مخابراتي شرکتو ته توزیع کی. یو برخه سرمایه‌ګذاري د حکومت تر طرف نه چې هغه هم دغه دزګاوی دي او یو برخه باید خپل مخابراتي شرکتونه په غاړه واخلي.
عام خلک هم په بازارونو کې د ناسب څویو سیم کارتونو د پلور او پیر باندې نیوکه کوي او وايي خلاف کارونکي کسان د همدې سیم کارتونو په کارولو د خلکو امنیت د ګواښلو او کورنۍ ته د مزاحمت هڅه کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو نسیم او صبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غلام دې باندې کیږي چې لاجستان څخه ډېر ښه دي چې مشکل چې لاجستان کار ته پیدا شي اسړې پیدا کیږي او چې لاجستان غونې چې هغه ته غټه مشکل دی خلکو ته
دا سرک په غاړه کې خلک خرڅي او دا ډېر مشکلاتونه پیدا کړای مزاحمت کیږي اختیار یو چاته ورکول کیږي د همدغه لارې
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل په ټول هیواد کې 22.5 میلیونه فعال سیم کارتونه موجود دي چې له دې شمیره له 10 میلیونه زیات کسان له انټرنیټ هم استفاده کوي
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي
پکتیا ولایت نه خبرې کومه حضرت د موږ دا مشکل دي چې موږ د متحده عرب اماراتونو په رخصتۍ راغلو افغانستان ته نو دلته چې موږ راغلو بیا د کورونا د وجې پروازونه بند شول تر څو وخته پورې له هغه نه وروسته تحولات راغلل نو نورم مشکل سره زیات شول د موږ ویزې په دې وخت کې دې زمان کې له وخته تیر شوې نو موږ دا توقع وسو موږ ته به د متحده عربي اماراتو دولت امیګریشن ویزې په انلاین ډول نوي کی لکه څنګه چې سعودي عربستان د افغان مسافرو سره دا همکاري وکړه او متاسفانه متحده عربی اماراتو د موږ ویزې آنلاین نوې نکړې اوس موږ نشو کولای چې په دې خپل ویزو باندې بیرته لاړ شو خپل کاروبار ته خپل زندگی ته نو په دې وجه موږ د لوړو چارواکو نه د وزارت خارجه نه دا غوښتنه کوو جدي غوښتنه ترې کوو چې د موږ دا مشکل درکې د متحده عربی اماراتو د حکومت سره دا خبره شریکه کړي د متحده عربی اماراتو د میګریشن څانګې سره د مګه دا ویزې د پانلاین ډول دوه میاشتې اندازه نه وی کی چې تر څو دا کوم مسافر چې دلته ایثار دی په افغانستان کې دا بیرته لاړ شي نو دا به تاسو ډیره مهرباني وي
سلام اورور د ننګرهار ولایت د کامی پل اورور دلته هیڅ ماسي څنګه نه راغله را دي سی ورور پښتنه دی وکی غریب دی خلک بګی دی دوی واغه بنگلو ته واغو ته ګوري دا ولا بنگله لري یا پخی خختي ولا لري بس ولري جنه بس اٹکلی دا واغه ورکی طالبان ما سی سرور غل کله کامی ته تربوزی کله اخواته خیوی ته بوزی کله هغه خواته بوزی ورورم پیسې دار خلک ټول وتی دی دلته نشتا ټول غریباران پراته دی باید ور سره کومک وسی
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکنگ تسلامہ نیک ہیلی وائم بعد السلام عزد روزگان ولایت چرشنو ولسوالی سے جملہ خبر کوم چدغ کم مرستی د افغانستان د پاره چ دخصوی دی هغه چې دلته راځي هغه شفاف نه وشکیږي هغه ګرد بس هغه خلق چې یا په طالبانو کې واک لري یا دلګي مشران دي یا دغه دي هغه خپل انډیوالان ته تقسیم وي کوم مستحق خلک چې دی هغه ته نه رسیږي مسکینان دغه سپاتې ضرور داس ما پیغام نشه کوي
سلامونه نیکې هلي احترامات می قبول کړي احسان لایم د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ څخه د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ د سوزیکار په سیمه کې اغه زړه ملکان چې و د اسلامي امارت خاصه خيست سول نو د اسلامي امارت لوړ چارواکو سم دغه هيله ده چې په داس کسان چې باید په لټنه اوسي چې دغه کسان باید پر دند ونه ګماري چې هغه په کلی کې د چا سره په آزاد کې د امرست ولای راولي خپل کلی کور په نوښته کې جزای سي واړی سي داس مش په دغه سوزکار سي اړي وغه بلدي و خواته بیا الته خلک په نوښته کې
دا غوښتنه کوم چې زموږ د نو بهار په سیمه کې ټلیفون کار نه کوي دوه درې واره د افغان بشین شرکت په لارالو ځایونه پیدا کړو خو تم به نه راځي او بل موږ د سیمې سړکان ډیر سخت خراب دي سیمریزان وي هغه ډیر غټ مشکلات سره مخامخ وي د امارات له امیران څخه دا غوښتنه کوم چې د نوبهار خواته هیڅ توجه وکړي. نوبهار ولستي ارزو لیدلې
تاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
له اجمل ان څخه مننه. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا.